جوازونه هم اخیستی دي. په تیر کال کې د جافماب جمهور رئیس لوري خبريالانو د ملاتړ صندوق افتتاح شو او هغه سره د جمهور رئیس د شخصي بودیجې څخه مرسته وشو. خبريالانو ټولې دوسیې د خشونت چې په لوی څارنوالۍ کې وي هغه بررسي شوې دي.
سربیره پر دې اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون چې په 1990 کال کې جوړ شو وایي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون نافذ دی.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیو مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. یو ځل بیا د آزادی رادیو مجله د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. اوریدونکو، دا مجله مو هم په یو شمیر هنري، ادبي او فرهنګي مسایلو راخکلی کړي. د مجلې په نننۍ غنه کې د فرهنګي خبرونو ترڅنګ له کندهار د انارګل د مشاعرې په اړه راپور لرو.
لوی خدای، لوی خدای، تر جوړ د اوران ملت کړې، زمر پر خاور، زمر پر حال باندې رحمت کړې، راستګيري د غم او مصیبت کړې، لسینو مجرې کرکا او نفرت کړې.
هنر جاج مو د ازادي راډیو د دریو شهید شویو خبريالانو تلین یاد ته ځانګړی کړي.
خنړی دوشنبه د افغانستان د رسنیو لپاره تور ورځ، هغه ورځ چې د ازادي راډیو د دریو خبريالانو تر اتسنګ پکې
فنکار برخه کې ل لیکوال ژباړن او شاعر نجیب نایل سره خبرې کوو.
دغه کتاب مې ترجمه کړی دی او بل هم د استاد فضل ولی ناګار د ننګرهار پوهنتون استاد دی، د هغه شاعري
په ځپانه کې به لنډ کیسه دیو واوري.
د نری شوندو د پاسې تور خدایي خال د ډیبي کولا ته لا کولا ور بخلی و. وخت تیرې د یو میاشت بو
په ادب جام کې به لغمان ته لاړ شو او د ملا محمد افغان نویس د ژوندانه احوال بو اخلو.
ملا محمد خپل لمړنۍ زده کړې په لغمان کې سرته رسولې دي او بیا کابل ته راغلې ده،
او په رښمن خیال کې به د پروفیسر بخزاده دانش د منځغونډي راپور واورو.
نه لیونه کېږم دا راغونډ کو دا چاپ کو تر سو د کوزي پښتونخوا بري پښتونخوا خلکو ته ورسو، موږ دا مناسب وګړي دانش عبدل تراو بولو.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
تیر کال د اپریل په 13مه په افغانستان کې د رسنیو کورنۍ د غم په ټغر ناستې وي. همدا مهال چې د کابل په ششدرک کې چاودنه وشوه، خبریالان د خبري پوښښ لپاره ورغلل. دویمه چاودنه وشوه چې قربانیان یې خبریالان وو. په دغه خبریالانو کې درې خبریالان د ازادي راډیو هم شامل وو. سباون کاکړ، عباد الله حنانځی او فرشتہ محرم دورانی په دغه پیښه کې د تل لپاره د ازادي راډیو له کورنۍ جدا شول. فرشتہ محرم دورانی چې دندې ته پر لار و د لومړۍ پیښې قرباني شوه، او سباون کاکړ د ازادي راډیو ویډیو خبریالو چې د پیښې د تصویر اخیستو لپاره تللی وو، او په دویمه پیښه کې د عباد الله حنانځی سره یو ځای شهید شو. د دوی غم لا هم تازه ده او په ازادي راډیو کې به تشه تر ډیره محسوسیږي. د راډیو مجلې نننۍ غنه د خپل دریو شهید شویو همکارانو روح ته ډالۍ کوو، او په پیل کې ل مریم توخینه د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
د هیواد په بیلابیلو ولایتو کې د خبريالانو د ژوند د خوندیتوب غوښتنه وشوه. تیر کال د اپریل په 13مه په کابل کې د یوې پیښې پر مهال د بیلابیلو رسنیو نه کارکونکي قرباني شول. تیروني په بیلابیلو ولایتو کې د خبريالانو د خوندیتوب او د اپریل د 13مې نیټې قرباني شویو خبريالانو د یاد تازه کولو په پار غونډې وشوې. دوی ټولو په یو خپل په افغانستان کې د خبريالانو د ژوند او کار پر وړاندې د خندونو یادونه وکړه، او هم یې زیاته کړه چې د مافیا، وسلوالو او نورو ډلو سربیره یو شمیر حکومتي کړۍ هم د خبريالانو د کار پر وړاندې خندونه رمیزه کړي دي. همداراز په کابل کې د خبريالانو د مسؤلیت کمیټې هم د وی غونډې په ترڅ کې په جګړه کې له کیلو غاړو وغوښتل چې د خبريالانو ژوند ته پام وکړي. اطلاعات او فرهنګ وزارت په ننګرهار کې په یو خبريال د برید د عاملانو د مجازاتو غوښتنه وکړه. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مشرتابه هیئت د مزل راډیو په خبريال اشوې برید وغانده. تیره ونی په ننګرهار کې د مزل راډیو په خبريال عمران المر د جلال آباد ښار د امیر شهید بند کې د ناپیژاندو کسانو لخوا برید وشو او ټپي شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مشرتابه هیئت دغه پیښه د اندېښنې وړ وبلله او عاملین یې د بیان د ازادي دښمنان وبلل. دوی له حکومت غواړي چې د یاد خبریال د برید عاملین ژر تر ژره ونیسي او مجازات یې کړي. او د هرات د ارزاقو د تاریخي ګودامونو زندنۍ چارې به بیرته پیل شي. د ګودامونو د لرغونو ودانیو د ترمیمولو بهیر د ګړندي کولو په باب د هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ په ریاست کې یوه غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې د هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس آریا روفیان د ارزاقو د ګودامونو د پروژې د ستونزو او د دغې ستونزې د حل د څرنګوالي په باب خبرې وکړې. د بنای ساختماني شرکت استازي انجینر داود احراري د ارزاقو ګودامونو د پروژې د ستونزو په باب خبرې وکړې او په تخنیکي برخو کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست او د تاریخي ابداتو مدیریت د همکارۍ غوښتنه وکړه او زیاته کړه که چیرې همکاري ورسره وشي نو لرې نه ده چې کارونه به چټک شي.
د راډیو مجلې په دې برخه کې کندهار ته ځو. تیرونی هلته د انارګل دودیزه مشاعره شوې ده. په دغه مشاعره کې د کندهار د چارواکو، شاعرانو او فرهنګیانو ترڅنګ له بیلابیلو ولایتونو څخه شاعرانو او فرهنګپالو برخه اخیستې وه. د انارګل سګنې مشاعره د سولې هڅو ته ځانګړې شوې وه او شاعرانو تر ډیره په خپلو شعرونو کې سوله یاد کړه. زموږ همکار صادق ریښتینې دغه مشاعرې ته ورغلې او راپور یې ترې برابر کړی.
انارګل د کندهار دې نورې مولې پکانو دا سرګل د څنګ یار دې نورې مولې پکانو.
انارګل کلنې د دې زمو شاعر چهار کال دا نارو د ګل کېدو پر محل جوړیږي. دا ځل تر ډیره د سولې هڅو ته ځانګړې و مشاعره چې د نوی او پرمختللي کندهار اینو مینې په زړه کې نیول سوې و. د کنداري چارواکو، شاعرانو او فرهنګیانو ترڅنګ له هلمند، زابل، روزګان، پکتیا، غزنی، وردګ، ننګرهار، کابل، لوګر، لغمان، خوست او د پښتونخوا څخه هم فرهنګیانو ته بلنې ورکول شوې وې. په دې مشاعره کې د انارګل ستاینه له جنگ څخه کرکه او د سولې سره د مینې خبرې کېدلې. د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر ګل آغا شیرزي، فضل رحمان سراجي او څو نور شاعرانو سولې ته ځانګړې شوي شعرونه وویل.
لوی خدای، لوی خدای، ترا جوړ دوران ملت کړي، زمړ پر خاور، زمړ پر حال باندې رحمت کړي، راڅلیری دغه غم او مصیبت کړي، لسینو مونږ یې کرکه او نفرت کړي، را په برخه مو د سولې ښه نعمت کړي، دغه وران ویجار وطن را ته جنت کړي.
هر کله راشي سپین ستر سولې، زمونږ له هیواد د مرورې سولې، زمک دا نڑی دا بام فضا خپ نکڑا، چھتری نزی پردی لکھ کری سولی، راشا چی سا واخلی او شکر وکڑی، زمانگ بچی زمانگ تور سری سولی.
پا نچا پا گڑی دو با می غزل سر رازی، سولی بدرگا با انارگل سر رازی، ما سر یوزیش دا جنگونو پشا تک کی، سولی تو خودی کناراستیو کرا تک کی، نوراشه د کمزور او مټو زور مشا، ای طالب اورور دی یم اورور مشا، راشه د کمزور مننه مننه، راشه د کمزور او مټو زور مشا، ای طالب اورور دی یم اورور مشا، په تیرو نا کردو دی پخیمانه شا او نور دی په دې خپل قام میرو باندې شا.
انارګل مشاعره ته د ولسمشر محمد اشرف غنی استول سوی پیغام هم د کندهار والی حیات الله حیات لخوا ولوستل سو. ولسمشر په خپل پیغام کې کندهار د سیاست او فرهنګ ټاټوبی یاد کړ او کنداري فرهنګیان یې وستایل چې هر وخت یې د خپلو فرهنګي ارزښتونو څخه په پوره زړورتیا ستاینه کړې.
ویشي انانې د پاللو طریقه دا ده چې د ټولنې د بدلونکو اړتیاو ته په پام کې پام ورته وشي او وخت پر وخت بهتري پکې راشي. امید ده چې دا انارګل مشاعره د تکړه شاعرانو له برکت د نورو کلونو غونډو د ذوقونو او فکرونو پر روزلو د کتاب او پزړونو کې د مینې او عاطفې زړی زرغون کړي.
د ولسمشر تر پیغام وروسته د کندهار والی حیات الله حیات په خپل خبرو کې وویل چې دا ډول مشاعره د مینې او یووالي سمبول دی چې باید په خورا شو مراسمو سره ولمانځل سي. حیات له شاعرانو وغوښتل چې نور د ټولنې د فعالو غړو په څیر د سولې د هڅو لپاره کار وکړي.
د شاعرانو نه مې هیله دا ده چې دو پوهیږمه هر شعر په خپل ځای کې اهمیت لري، ولې راځئ د دې په خاطر چې د انارګل مشاعره دا ځلې د سولې دپاره ځانګړې شوې ده، نن ژمنه وکړو چې سر د دې شپې او په راتلونکي کې په خپلو شعرونو کې د سولې دپاره کار وکړو. شاعر د مونږ په ټولنه کې ژورې ریښې لري، ژور اغیز لري. شاعر اصلا د ټولنې اصلاح کوونکی ده. شاعر د ولسونو او د وګړو د درد اظهار کوونکی ده. شاعر د مسؤلینو او چارواکو ښې لارې ته سوقوونکی ده.
د انارګل مشاعره هر کال د پسرلي په موسم کې د کندهار د ولایتي ادارې په قربتوب جوړیږي. ننګرهار نارنج ګل، زابل بادام ګل، هلمند سپاند سین، وردګ مڼې ګل، لوګر سنځل ګل او نور ولایتونه هم هر کال خپلې کلنۍ مشاعرې او میلې لمانځي.
چیرام بشي کنشي د سولې خوشبو را باندې لګي، کې دې شي حالات خوشي د سولې خوشبو را باندې لګي، د سولې خوشبو را باندې لګي.
پوره شو چې د ازادي رادیو لڅپې بیا د سباون کاکړ، عباد الله حنانزي او فرشتي محرم دورانی غږ خپور نشو. نن سهار د ازادي رادیو د کابل دفتر د تصویري خبرونو خونی تلاړم. هلته پر یو میز د مړاو شو یو ګلانو ګېډې پرته ده. د کمپیوټر ښیښه توره ده، پر کیبورډ ګرد پروت ده او چوکۍ تشه پرته ده. باور مې ناراضي چې د دغه چوکۍ څښتن او د دنګ قامت لرونکي ځوان سباون کاکړ بل مخ سره نوي. لا هم د تیر کال د خبرونو زړې ورقې د میز پر سر پرتې دي. د یو سور قلم سر هم ور سره پروت دی او د چایو یو پیاله چې په بیخ کې تور چای وچ شوی هم شته. د زهرو کاروان خبرونې خونی ته لاړم. دلته هم له ورته حالت سره مخ شوم. پر دیوال د یو خندرو یو ځوان تصویر راځړېدلی. تشې چوکۍ، مړاوي ګلونه، ګرد وهلی کیبورډ او د کمپیوټر تورې ښیښې د دې ګواهي ورکوله چې د دغې چوکۍ څښتن هم له موږ سره خدای پاماني کړي. پالماری کې د عباد الله حنانزي د یادښتونو کتابچو سم شته. د مشکونو په قلمدانۍ کې څو قلمونه پراته دي، خای رنگي وچوي ځکه سختن یې تری عمري خدای پامانی اخیسته. د تعلیمي پروګرامونو خونی ته لاړم. همکاران خاموش نستو. هلته یو ویرجن ماحول منګولي خخ کړی وي. د فرشتي محرم دورانې ځای خالی و. د میز پر سر یو کوچنی د تور سور او شین رنگ لرونکي لاسبند، دو د اسلامی عقایدو کتابونه او د اوبو ګردوهلې ګلاس پروتو. دا ځای هم د تل لپاره خالی دی ځکه فرشته محرم دورانی په عمري سفر تللی ده. د هنر جاج په نننۍ برخه کې زموږ همکار اکرام الله اکرام زموږ د دریو همکارانو د تلین یاد پاړه راپور برابر کړی.
خونړۍ دوشنبه
د افغانستان د رسنیو لپاره تور او رس هغه ورځ چې د ازادي راډیو د دریو خبریالانو تر اتسنګ پکې د بیلابیلو رسنیو شپږ نور خبریالان او تصویر اخیستونکي په دوه بیلابیلو انتحاري حملو کې ووژل شول. سباون کاکړ، عباد الله حنانځی او محرم دورانی د ازادي راډیو درې خبریالان چې په وینو سره جسدونه به خوري شي وي خو غم او یاد لاهم کورنۍ او همکارانو ته تازه دي. دوی تیر کال په همدی ورځ د ثور لسمه د کابل په شش درک سیمه کې په دوه پرلپسې انتحاري حملو کې ووژل شول.
محترم اردن کوز مردی اونې خبرونه پر همدې ځای پای ته رسیدې. تر بیا چې زه سباون کاکړ ستاسو درنه هم
ډیر ښکلن. سباون کاکړ د ازادي راډیو ویډیو ژورنالیست او د لوبو میدان ورزشي خبرونه چلوونکی و. د واده کړو یو زوی درلود چې تر وجل کېدو څو ورځې وروسته یې ځامن جوړ شول. سباون کاکړ له ازادي راډیو سره 15 کاله کار وکړ.
د خدای په امان.
وویشکلن عباد الله حنانځی د زهرو کاروان په نوم د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د ازادي راډیو د ځانګړي پروګرام یو تن چلوونکی و. لواده یو کال تیر شوی و او ماشومان یې نه درلودل.
ولسمشر محمد اشرف غنی د سې شنبه پر ورځ د پاکستان
د ازادي راډیو سره نږدې یو نیم کال کار کړی و خو مرګي اجازه ورنکړه چې دا کاری موده وغځوي. او محرم دورانی ته چې تازه د خوځو لپاره د ازادي راډیو د ونیزي نیمه نړۍ خبرونه د جوړولو دند ورسپارل شوې و خو مرګي د لومړنۍ خبرونه جوړولو ته هم پرې نه خدا. نو موړې د کابل پوهنتون د شریعت د پوهنځي د دریم کال محصله و. دورانی بویل د غوړې د اسلام سپیشل ماهیت نړۍ او خلکو ته وخینه هغه اثر چې تروریستانو نړۍ ته خودلې ده. د سباون کاکړ د کورنۍ غړي وایي د یو کال پتیریدو سره لا هم د دوی درد نه ده کم شوه. نګروال متیولا د ځواني مرګ سباون خسر دی.
یوه کې هندستان روان کړه بده په مجره
دی وای دوی می چې کله هندستان ته استولی نو کله چې په تیارې کې سپارش ول او تیارې لزمه کې ارتفاع ونی ولا نو بنیامین خپل مور او نیا ته ویلی و چې د خپل پلار خواته می ورزو ځکه چې بنیامین به کله هم مور ته ویل چې پلار می چرته دی. نو مور به ورته همیش ویل چې پلار دی اسمانونو ته تللې دی او بیا ناراضي
اسمانو
رفته بش. دای وازی زوانی مر کاکړ حنانځی او محرم دورانی نه وچه د دې خنړی او چاودن ښکار شول بلکې د نور بلابل رسنی شپګ نور خبر اعلان هم د دې کاروان غړیو. پام دې ورځ په خوست کې د بی بی سی خبريال احمد شاه هم د نامعلوم وسلوالو لولوري په ډزو وشل شو. د ځواني مر خننځي میرمن فرشته هاشمی حنانځي وای چې په خپل کور کې هر کله چې د حنانځي پاتې شیانو ته ګوري غمی زیاتیږي.
ای بلوز بود که همیشه من زای می پوشید. نو ای بلوز خدا زیاد.
دا هغه کمیس ته چې تل به اغوسته لدی کمیس را یې ډیره مینوا. دا هغه خاطر دی چې تل به ورنه استفاده کوله. څه شی می چې ډیره زوروي هغه د هننزی بلتون دی. هغه نه یوازې زما د ژوند ملګری وو، هغه مې بهترین دوست او دراز ساتونکی وو. داسې کس و چې هر وخت مې د ژوند رازونه ورسره شریکول. نه موجودیت ما هر شیبه ډیره زوروي.
ما احساس ضعیفی میکنم د وجود خود.
دلته د ازادي راډیو د کابل په دفتر کې د یاد وژل شوی او خبر اعلانو څوکۍ له هما غسی تشې پرتی دی او مرګونه ګرد پر پروت دی. د همکارانو په ذهن کې د تیر کال د دې خنړی ورځی تصویر لا هم نه دی تد شوی. د پښتو برخي نیوز ایډیټر اجمل تورمان
واقعا تور ورځ وا او تور ورځ ده لا هم مانن هم دغه ورځی په خاطر باندې د خپل فیسبوک پاڼې پروفایل تصویر تور کړی دی. هغه همکاران چې کال مخکې په دغه ورځ لموږ جدا شول نهیری دن کی دی سباون کاکړ، عباد الله حنانځی او فرشته محرم درانی.
د دې تر څنګ د سېشنبه پورس په کابل کې د افغان خبريالانو یو ویډل د خپل دغه وجل شویو هم سنگرو یاد ون مانزه. دوی په دې اعتراضي غونډه کې د جګړې لخکیل وړخونو غوښتل چې د خبريالانو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. دوی همدا شنو ویل چې باید اخکیل اړخونه له خبريالانو سره د اطلاع رسونې په برخه کې مرسته وکړي. د دې غونډې دوه ګډونوالو خبريالانو محمد کمال افغان او الفت حسرت ازادي راډیو ته ویل
لخکیل غواړو چې خبريالانو ژوند ته د ارزښت او اهمیت باندې قایل سي او هغه معلومات چې د پیخسخه خبريال غواړي باید خبريال ته معلومات په وخت ورکړل شي.
که افغان حکومت دا طالبان دي که یا هم نور وسوالی په افغانستان کې دوی ټول ځان ته د اسلام او د مسلمان خطاب کوي. من هیڅ یو مسلمان دی خبرنګار وژنه د هغه مرګ په هیڅ صورت توجیه نه لري او جواز نه لري.
همدا شنټا کل شوی چې نن په کابل کې د ازادي راډیو او د خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې لخوا هم په دیاړې وغونډه جوړه شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ ادارې نوی تیر 2013 میلادي کال په افغانستان کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی او له تاوتریخوالي ډک کال بللی دی. د دې ادارې په کلنی راپور کې چې څمو د وړاندې خپور شو راغلی و چې په 2013 میلادي کال کې په ټول افغانستان کې 40 خبریالان وژل شوي چې د 2018 میلادي کال په پرتله 13% زیاتوالی ښیي. په راپور کې همداشان راغلی و چې د ټول هیواد په کچه له خبریالانو او رسنیو سره د تاوتریخوالي 190 پیښې ثبت شوې دي.
لیکوال، ژباړن او شاعر نجیب الله نایل وایي چې په دې وروستیو کې د ادبي فنونو په برخه کې څېړنه پیل کړې ده. دی وایي چې په شاعرۍ کې د یو شمېر نویو فنوني توکو د تشریح لپاره یې مټې رانغښتي. د هغه څو ټولګې چاپ شوي. په فنکار برخه کې له نوموړي سره د هغه په ژوند او کارونو غږیږو.
فنکار.
ډیر مننه نایل صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مخترا کړ. ستړي مشه.
په خیر اوسه. سلامات.
نایل صاحب، زموږ اوریدونکي به تاسو د یو لیکوال او ژورنالیست په توګه پیژني. او اکثره چې د نجیب نایل نوم اخیستل کیږي نو موږ وایو چې نجیب نایل یو ادیب او ژورنالیست دی. د ادبیاتو په برخه کې تر اوسه پورې څه کړی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر مننه کوم چې تاسو موږ ته وخت راکړ په خپل ادبي خبرونه کې ملم کړم. په ادبیاتو کې تر دې غړې پورې موږ چې کوم ټولنې ته څه اثر وړاندې کړی دي نو په هغه کې په لومړیو کې زما یو اکثره ژباړې دي په دغه برخه کې ما کړې دي. یو هم د عبدالرحمن بابا عرفان په نامه یو کتاب دی چې استاد عبدالباقی هیله من غزنوي لیکلی دی. د عبدالرحمن بابا په عرفان او تصوف باندې غږېدلی دی. یو دا دی. بل چې دی یو ناول مې ترجمه کړی دی، میکی اسپلین، یو امریکایي لیکوال دی. په جنایي برخو کې ډیر ښه ناولونه لیکلي. دغه ناول دی د وینې څکه، دغه کتاب مې ترجمه کړی دی. او بل هم د استاد فضل ولی ناګار، د ننګرهار پوهنتون استاد دی، د هغه شاعري درې مجموعې چې کومې وې هغه مې په یو ټوکې راټولې کړې. پر هغه مې یوه غټه سریزه لیکلې وه او په بیلابیلو اړخونو باندې غږېدلی یم. نو دا په دغه برخه کې مې کارونه کړي.
ژورنالیزم برخه بیا څنګه؟
د ژورنالیزم برخه کې یو عملي کار دی او بل د آثارو برخه ده. د آثارو په برخه کې زما د ایراني لیکوال ډاکټر یونس شکرخوا یو کتاب دی، پرلیکا خبریالی یا نوی خبریالی. د نوی خبریالی اثر هغه مې ترجمه کړی دی او ترڅنګ د ژورنالیستانو د پاره د لارښود د پښتو ژورنالیزم یا رسنۍ په نامه یو وی بلاګ مې دی په ټول افغان کې. او په هغه کې پر لپسې ډول باندې ز خپل مقالې لیکم، د ملګرو کې مې مقالې ووسیږي، دا غو مقالې مې پکې خبرې کړې دي. او ترڅنګ له نورو بهرنیو ژبو لکه اردو، فارسی او د انګریزي څخه مې مقالې را ترجمه کوم ته او په کاغذ کې خبروم. نو دغه مې په ژورنالیستیک ډګر کې کار دی. بل عملاً کار دی. عملاً کار دا دی چې تقریبا له 2004 کال راهیسې مې په بیلابیلو رسنیو سره کار کړی دی، چې په نننی افغانستان په ختیځ کې یو مجله وه د میډیوتیک په نامه تاریخ خپرول. هغوی سره د ډیزاینر د خبریال په توګه مې کار کړی دی. پښوا خبري ایجنټ سره مې په د رسنیز تحلیلګر په توګه مې کار کړی دی، چې مثلا د هغوی کوم خبرونه به هغوی خبرېدل نو هغې کې مې د هغوی خبرونه به ما ایډیټ کول، تحلیلول، چې مثلا کوم ځای کې غلطۍ او نور څه شیان دي، په دغه برخه کې کار کړی. په بیا د نوی سره مې د ژورنالیزم ټرینر په توګه باندې څه موده کار وکړلو. نو د هغوی سره مې هم بیا په ختیځ کې چې کوم رسنۍ وي معمولا ژورنالیزم په هغه وخت کې چې موږ دغه وخت کې د ژورنالیزم ټرینر په توګه کار کوو، رسنۍ هم چې وي ډېر ابتدایي وي. نو د رسنیو سره هم په بیلابیلو برخو کې کار کړی دی، ژورنالیستان هم ته روزلی دی او په دغه برخه کې مو سره کار وکړو.
شعر و شاعري تخلیق هم کوي که نه؟
او د شعر و شاعري په برخه کې هم زما یو اثر شته دی، متاسفانه د یادم وتو. هغه لکه گل شوندې لکه پان سترګې زما د شری ټول غنوم ده هغه لومړی ټول چې دا چاپ شوې ده او ډیر خلک خوښه کړي ده یو بل ټول غ هم لرم چې هغه به ان شاء الله په خپل وخت کې چې کله وخت راورسو چاپ وې کله چې आवाज شم نو یو بل ټول هم چمتو ده نو شعر شاعری هم کله کله کوم سر
نه سب ما سره پښتنه ده چې شاعران او خلک چې هغه هنري ادبیات تخلیقی هغه تر ډیره پوری د خیالي او عاطفي او هنري نړۍ مخلوق ده او تر ډیره پوری عاطفي او تخیل ډیر فوکس دا غوي زیات وي ژورنالیستان بیا د حقیقت د نړۍ اشخاص چې هغه تر ډیره پوری حقیقت پلټي څنګه کېدای شي چې یو سړی دی هم د تخیلي نړۍ انسان وي او یو سړی دی هم د یعنی په یو انسان کې دوه شخصیتونه وي
د انسان فطرت دغه سي دی خدای دغه سي پیدا کړی دی چې مثلا د دوانو سيزونو جوهر د په وجود کې شته دی لومړی ځل لپاره انسان چې مثلا دنیا ته راغی نو دغه سره دغه سوچ مثلا خپل په قران کریم کې ډیرو کیسو ته په دغه برخه کې شته چې مثلا ابراهیم علی السلام ویل چې مثلا د ازما خدای مثلا دا بچي یعنی دا یو حقیقت په پلټلو مسله ده د انسان په خټه کې دا شته دغه ویل چې مر راوخته چې مر راوخته دا بزما خدای وي هغه به ته پناه شو نو خدای خو نه پناه کیږي مثلا سپوږمۍ دا نور نو دا شین چې دی دا د انسان په وجود په خټه کې دا نغښتل شوی دی چې دا تر قیامت پورې حقیقت حقیقتونه پلټي نننی ساينس چې کوم پرمختګ کړي دا د انسان د امدغه د نننی جوهر پایله ده چې ورځ په ورځ باندې حقیقتونه چې دا پلټي بل د خیال مسله ده د خیال مسله دا سیده کچیرته انسان تخیل یا تخیلی ځواک او د قوه نه لرله او مثلا د دغه سی په خوب او په خیال کې دغه سیز نه راګرځول شي مثلا ځان پاچا کی یو ډول په خوب کې مثلا د ځان پاچا ویني یا مثلا تخیل ګرځي چې د تخیل خپل د امید ناراضي کیږي چې مثلا دی وای چې زه دغه شی هغه کې دی چې دغه شی شمه دا هم یو تخیل دی چې سړی ځان لپاره پاینده کوي پیشبینی کوي او پیشنګری کوي کدا نه نو انسان بچی دی دا ټول انسانان لکه بمی چاودنی بدوی بکواله نو دوی چې دغه تخیل چې دا هم په دغه واجب خدای پاک د دوی وجود کې رنګښته چې دوی د دغه چاودنو نه چې دغه مخنیوي وشي بل په قران کې هم دغه یادونه شته چې د انسان په خپل لکه د شاعر په خپل او په کل وادي نه هی موندوی په هر وادي کې چې دی لاله هند دي دغه د حقیقت او د هغه ترمنس توپیر هم په امدغه کې د حقیقت چې د 100% مثلا 100% حقیقت ده او بل چې د تخیل د 0% یا مثلا یا 100% د منفي خواته 100% منفي خواته سي نو دوی دوانو یو ځای کول دغه چې د انسان په جوهر کې نو د غننی ساينس ته چې د پندغه وجه پرمختګ ورکړی دی مثلا ساينس فیکشن مونږ په ادبیاتو کې لولو دغه چې د تقریبا د تخیل پر بنسټ باندې چې دی دغه ساينس فیکشن چې د انسان د تخیل د بنسټ نه سرچینه اخلي
مخکې تاسو په خپلو خبرو کې د شاعرۍ خبرو وکړ چې شعر ملکی د تخلیق برخه ده د سیډنی په برخه کې هم د کار کړی دی چې ژورنالیستانو ته د ژورنالیزم هغه ابتدایي لارښود لیکل دي بیا دی ویل چې په ژباړه کې هم د کار کړی دی د ژباړې مسله څنګه وه دې څنګه مخه شو چې ژباړه دی وکړه
د ژباړه خو چې دا په پښتو کې په الحال زه نن ډېر اړینه ګڼم موږ مثلا په علمي لحاظ باندې که د نورو ژبو سره ځان پرتله کړو په ورستیو کې ډیر کار وشول ځوانان خصوصا ډیر زیات کار وکړلو د بهرنۍ ژبو نه اثر راوښباله ما هم د امغه اړتیا په نظر کې نیولو سره چې مثلا منګه په بلابلو برخو کې دغه اړتیا وینو دغه اړتیا مو سوچ مثلا دغه اثر شدي د باید پښتو کې وسی مثلا د ژورنالیزم برخه کې ډیر کار وشول په ورستیو کې نو دغه د اړتیا په نظر کې نو ولسه ما په دغه کم ځینې کې محسوس اول نو دغه اثر به ترجمه کړی دي مثلا ما په دینی برخه کې دوا نور اثر ز خپل دینی برخه کې لرم یو هم جنت زمون په کورونو کې د ختیس خبرندوی ټولنې په ننګرهار کې خبر کړی ده هغه د کورنی نظام په حق لبانی هم رواني مسائل چېړي هم دینی ملحوظات او مثالونه وړاندې کوي چې مثلا یو کورنۍ څنګه رامنځته کیږي یو کورنۍ باید څنګه سړی وساتي دا کورنۍ ټوله سره اړیکی په داخل کې غختلی وسی. نو دغه کتاب چې ده ما په دغه ملحوظ باندې ترجمه کو خوده شزما د پاره خپل ما چې کله ولستل ما پر ډیر ګټه ورو. نو په دغه ارتیا په نظر کې نو چې ما خپل محسوس کړ چې دا ګټه ورده نو ټوله د پاره مې هم وړاندې کړ. بل اثر هم زما ارمګدون درې منړیواله جګړه ده چې دا تزما تر ټولو اثر ډیر خور شلو او خلکو خبر درګه کوټولن والو پاغي کې د وسنۍ روانو جګړو په حق لبانی د دینیو نصوصو یا د حدیثو په نظر کې نو سره دغه مسائل څېړل شوې. نو هغه کتاب چې ده څنګه څه سیاسي او دینی اړخونه دواړه لري.
کچیر تزمګه زما غوښتنه ده چې یو شعر راته وسوې ځکه اوریدونکو هم په دې تمه یې چې نایل صاحب نه یو شعر واوري ساده شعر مینوال به وزغږ وي.
نو ما دسه نه خود سه شیرونو بر اثر سه وګدنی خود سه وړه وړه دو ټوټي به یې را سره یو څلوري زده د خپل وجود مړی تناستی ما او ویر کوم د خپل وجود مړی تناستی ما او ویر کوم زنه په هیګم چې تکثیر او که تقصیر کوم کله بلاشمه د نورو پر وجود اختیم کله بلاشمه د نورو پر وجود اختیم کله بیا خشمه خویونه د اکسیر کوم او یو درې باندې نور دی د بل شیر زرا زما ته زما پتم اوسه
زرا زما ته زما پتم اوسه
زرا زما ته زما پتم اوسه د یار غم له هرڅ بی غم اوسه گزاروی تل ناساز هر موسم کې
گزاروی
تل ناساز هر موسم کې که زما منی نو به موسم اوسه هغه زیم چې د هسک غړې غواړم
هغه زیم
چې د هسک غړې غواړم ته چې خخ کاری زما په کم اوسه
واه
مننه.
نن څه د روسي په څنډه په توګه اوس مهال په څه بوختی چې کوي زکړې متر کوم رسولي اوس لګیای
نو ما زه خو در معلمین لار نه مې لسانس ترالم د ننګرهار د خوونې او روزنې تعلیم و تربیه پونځی نه فارغ شولم او فلحال په ننګرهار پوهنتون کې د ماسترۍ زده کړې پر مخ وړم.
د زرپانی په نننی پانه کې مو د ځوان لیکوال اجمل زاهد لنډه کیسه دیوه انتخاب کړي. دا کیسه وګمه جبار خیل کوي.
زرپانا دیوا. هوا ورځ تر بلې سړېده. د منی موسم خپل کړه تازه بار کړې و. پلار به مې هر وخت را یادوله چې ژمنی کورسونه پیل کړه. یو ورځ په همدې نیت روان شوم. ښه مې په یاد دی کوم کورس مې چې پلار راته یاداوه زموږ په سیمه کې یو له وتلو کورسونو شمیرل کېده. که غلط نشم د دې کورس نوم البیرونی و. خو لنډه دا چې کورس ته ورغلم داخله مې وکړه. د انګریزي او حساب مضامین مې پکې ونیول. د کورس مدیر وویل سر له سبا درسو ته راځه. دروازه مې وټکوله. راتلی شم استاده؟ هو راځه سمیر جانه. یادیږي مې په صنف کې ټول لس کسه وو. اووه هلکان درې نجونې. ټولو ځانونه معرفي کړل. ما هم خپل وار تیر کړ. په دوی کې یوه نجلۍ ډیوه نومېده. ډیوه له رنګه غنم رنګه او په ونه منځ میانه وه. شین بخونې غټې سترګې وې او په جګه نرۍ پزه یې یو داغ هم و لکه د اور یو وړ بڅری چې ورشیندل شوی وي. د نرۍ شونډو د پاسه یې تور خدایي خال د ډیوې ښکلا ته لا ښکلا وربخلې وه. وخت تیرېده. یو میاشت ووت. اوس په صنف کې چلند عادي شوی و. زه او ډیوه سره پوهېدو چې یو بل ته مو زړه کې مینه پیدا شوې. د کورس دوه میاشتې پوره وې. یوه ورځ مې د پلار نه د فیس غوښتنه وکړه. پلار مې چوپه خوله ناست و. پلار مې څه د پاسه د شپېتو کلو به و. نور له کاره لوېدلی و. زه هم د څه کم شپاړسو کلو وم. درانه کارونو سره بلد نه وم. لنډه دا چې همغه ورځ وه زه له کورسه پاتې شوم او ډیوه مې بیا ونه لیده. یو خوا د نیستۍ کړاوونه بل خوا د ډیوې نه لرې والی نور غمونه زیږول چې زما ژوند یې له سترو ګواښونو سره مخ کړی و. ژوند مې همداسې روان و. درې کاله په همدې حالت کې تیر شول. ما مکتب خلاص کړی و، خو د نیستۍ درد مو لا هم اډونو کې څړیکې پاشلې. نیمو شپو کې به ډیبې هم کله کله زما د یادونو نړۍ ته تترڼا ورکوله. کانکور ته د چمتووالي مرحله او درسونه مې په ډیرو ستونزو پاس کړل. یوه ورځ مې ماما کروم چې د موبایل شړنګ شو. یاسین و، غوږ ته مې ونیو. سلام جوړ په خیر. علیکم السلام، زیره مې در باندې. د څه شي زیره؟ ژر یې ووایه هله نو. خو له ډیرې زورېده وروسته یې خوله خلاصه کړه. کابل پوهنتون ته بریالی شوی یې، تا ته او ستا کورنۍ ته دې مبارک وي. لکه خوب چې وینم باور مې نه کېده، زما د دردیدلې ژوند له سترو ارمانونو یو هم کابل پوهنتون ته تګ و. له دې سره مو ټول خپلوان او کورنۍ خبر او ډیر خوشحاله شول. لنډه دا چې د پوهنتون دوهم سیمستر به نیمایي شوی و. یوه ورځ 12 بجې به وي چې درس مو خلاص شو، کور ته مې د تلو نیت وکړ. ښه شېبه روان وم. عمومي دروازې ته لا نه وم رسېدلی چې کیڼ لوري ته مې د تور حجاب والا جینۍ په تیزۍ روانه وه. د تګ نه آشنا برېښېده، لکه ټول ژوند مې چې د دې د تګ کاته کړی وي. زه ترې چابک وم، لږ څه ترې مخکې شوم. د وتو دروازې ته چې ورسېدم، یو آشنا غږ مې تر غوږو شو. سمیره و سمیره. دې غږ زما زړه ته یو ډول ناببره سکون ورکاوه. شاته مې وکتل، د حجاب نه راوتلې شنې بخونې غټې سترګې مې سترګو ته نیغې ولاړې وې. ما لا هم نه پېژنده چې دا به ډیوه وي. دا هغه 15 کلنه ډیوه چې ما لیدلې ونه وه. سره تر پښو یې په تور حجاب ځان پوښلی و، خو لومړی یې له تک بیا له سترګو آشنا پرېښېده چې دا ډیوه ده. په ژړغوني غږ یې وپوښتل، ته سمیر نه یې؟ له شنو سترګو یې اوښکو ویالې جوړې کړې. زما پښې هم بی سیکې شوې او خپله اوښلنې سترګې مې نورې له واکه ووتې. په بوږنیدونکې غږ مې ترې وپوښتل، ته هماغه ډیوه نه یې چې زه لکه پتنګ دا درې کاله درپسې کړېدم؟ له دې سره زموږ په درد آسمان هم بې ژړا پاتې نه شو. شړکنده باران ورېده. ښه شېبه مو یو بل ته کتل، لکه یو بې وزرو پتنګ چې په سلګو سلګو خپلې ډیوې ته رسېدلی وي.
د ادب جام په نننۍ برخه کې ملا محمد ارزبیګي چې په افغان نویس مشهور در پیژنو، د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام،
ملا محمد ارزبیګي. مرحوم ملا محمد ارزبیګي مشهور په افغان نویس، د رازالدین خان زوی او په خټه صافی دی چې د 1913 کال په شاوخوا کې د لغمان د احمد زیو په کلی کې زیږیدلی دی او په 1915 کال کې په کابل کې ومړ. ملا محمد خپلې لومړنۍ زده کړې په لغمان کې سرته رسولې دي او بیا کابل ته راغلی دی. د امیر عبدالرحمن خان په وروستیو وختونو کې د امیر د دربار ارزبیګي او د پښتو منشي وټاکل شو. ملا محمد یعنی افغان نویس نه یوازې عالم او لیکوال وو، بلکې هغه د خپل وخت یو تکړه شاعر هم وو. په 1893 کال کې چې د مولوي سالی محمد نیکه حاجی محمد اکبر خان هوتک نیکه له هیواد عفو غوښته، امیر عبدالرحمن هم د هغه د عفو فرمان په پښتو نظم لیکلی وو چې ناظم یې همدا ملا محمد یعنی افغان نویس وو. وایي چې ملا محمد افغان نویس د اشعارو یو قلمي دیوان هم درلود، خو تر اوسه دغه دیوان نه دی چاپ شوی. یوازې د ده یو څو شعرونه په سراج الاخبار، ځینو مطبوع اثارو، کابل مجلې او د ده د کورنۍ له غړو سره په ځانګړي ډول موجود دي. که څه هم د ده اشعار زیاتره تصوفي او عشقي دي، خو د ملي اشعارو تله یې هم درنه ده او د افغان نویس د اشعارو فورم د ولسي بدلو په چوکاټ کې ویل شوی دی. خو ګوریدونکو، دا هم د ملا محمد د یوه نظم یوه ټوټه چې د دې خپرونې دا برخه پرې پای ته رسوو. د افغانستان خلک زمري دي په افګار بشي، د افغانستان خلک زمري دي په افګار بشي،
خیالات د بده ورته مکړی نه ګنسار بشی. د افغانستان خلق قانی په خپل دولت او ملک دی. د افغانستان خلق قانی په خپل دولت او ملک دی. صبر په خپل غرو کوي معنی د بل د ملک دی. تابې په سل رنگ تل دی. کسبک نظر ور لره وکړی پاس پدار بشی. خیالات د بد ورته مکړی نه ګنسار بشی. د افغانستان خلق سمری دی. افکار بشی.
په جلال آباد کې میهن خبرندوی ټولنې د خیبر پختونخوا له دیر سره تعلق لرونکي شاعر بخزاده دانش د یوې غونډې په ترڅ کې ونمانځه او د هغه د نوي چاپ شوي کتاب زبنه لیونه کېږم مخکتنه وکړه. نور حال د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال باز محمد عابد په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
د بغزاده دانش دا ویړغونډه او د هغه د نوي چاپ شوي شعري ټولګې مخکتنه د اپریل په شپږویشتمه نیټه د جلال آباد ښار د یو مقامي هوټل په انګړ کې جوړه شوې وه چې د ښاغلي دانش په سلګونو مینهوالو پکې ګډون کړی و. د میهن خپرندویه ټولنې یو تن مسؤول عبدالرشید همت وایي د بغزاده دانش د کتاب مخکتنه یې ځکه په جلال آباد کې وکړه چې هغه د خپلو مینهوالو پر وړاندې راولي. دی وایي
منګه دا وړ وګړله چې د بخزاده دانش صاحب د کتاب زبنه لیونه کیږم دا راغونډ کو دا چاپ کو تر څو د کوزي پښتونخوا برې پښتونخوا خلکو ته ورسو. منګه دا مناسب وګړ چې دانش صاحب عبدل تراوبلو مخکتنه ورته جوړ کو تر څو دا د برې پښتونخوا کم مینوال چي دا ورسره نږدې نه وګوري. په فیسبوک اعلان منګه وکړو او دانش سره د خلکو مینه و هغه د خلک ورته راغله ټول دومره تعداد چې منګه اوس کنټرولول هم ځکه نو شو چې منګه پکې ورک دي.
د کابل په هنتون د ژبو او ادبیاتو په هنزي استاد ډاکټر لال پاچا ازمون هم د بغزاده دانش په شاعری خبرې وکړي چې په یو برخه کې راغلی ول.
دانش صاحب د دې شعر د نورو ټکو پر ځای باندې د احساس او عاطفې ته ارزښت ورکړی دی. د پدې کوي چې زما ولس څه خوښي او څنګه زه ورسره وتړل شم. دغه حرکت هغه څو تر سره کوي چې هغه له دې شعر یا له دې نظم نه د یوې وسیلې په توګه کار واخلي. په منظومه ژبه د مفکورې وړاندې کول مستقیما د اورېدونکي یا د لوستونکي په حواسو باندې تاثیر کوي.
استاد نومان دوست د بغزاده دانش په نظمونو خبرې وکړي.
دانش صاحب شاعري سي دا یو رسا غږ ده او دا رسا غږ نن سبا ځکه په کار د خلک عاجل وي خول په کار د خلک پورې کېدو دي مختلفو تلسمونو لاندې راغلي دي د دې دي خول لپاره د دانش شاعري یو جادو ګنم یو سحر ګنم.
ځوان سندرغاړي علي بابا خان چې د بغزاده دانش یو شمیر شعرونه یې په ځانګړي انداز سندره کړي مخکې له دې چې د هغه یو ریکارډ شوی نظم لفظین کړي وویل.
ډیر شعرا دي خسته لیک کوي خو بس سړي کې یو کمال مونږ ورته کریشن وو. که زه دا ووایم چې د غني خان نه بعد به شعر کې چا کریشن کړی دی نو هغه دانش صاحب کړی دی.
بغزاده دانش خوشاله او چې خپل مینوالو سره لنګدې نه ګوري.
ډیر زیات خوشاله يم دې خبرې ته نه چې ګنسر زما د کتاب مخکتنه وشو. دې خبرې ته چې یاره ډیر افغانان زما مینوالو او غزما ورونه زم زمنګ د ویني د مینې رښتا ده خلک مده نزين نو کتلی نو راغله مداغي سره کیناسته مغي می ولي د غي می واوري نو دغه ډیر خوشاله يم مبل داده چې خپل کور احساس راته کی.
په پای کې بغزاده دانش د غونډي ګډونوالو ته یو شمیر نظمونه وویل چې لدرون استقبال سره مخ شول. د هغه لنظم مو یو برخه را بیل کړی ده.
زه
زبا نلی ہونے کی گم ساپ لاس کی سر قلم دے او زما تاریخ پہ لکھے دا ٹول تاریخ پر ہر دے وینی وینی مال گے مال گے زپ خپل پر ہر کے پروتم صرف دا زما گناہ دے چ پختونیم غیرتیم او بچے دا عبدالیم ننگیالیم جنگیالیم توریالیم بریالیم اس زما دا صفتون ٹول پا ما باندی بد لگی دا دا پلار نکن نمون ٹول پا ما باندی بد لگی زب خپل صفت شرمیگم زب نلی ہونے کی گم
یا د دیوی چې په دی وروستي او دو دریو کلونو کې بغزاده دانش په خپل فیسبوک پانه ویډیوي شروع نه خبروي چې له عمله یې په خیبر پښتونخوا او کوټه سربیره په افغانستان کې په زرګونه مینوال مندلی دي
سر قلم دے او زما تاریخ پر لکھے دغه ټول تاریخ پر هر دے وینی وینی مالګه مالګه زپخپل پر هر کې پروت صرف دا